د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. نن د پنځمبه ورځ او د 2014 کال د مئی 19 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې. زه بوریوال کاکړم د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به ځینې سندرې هم واورئ، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له مجید بابر څخه واورو.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. اوړم به د مشال د خبرونو سرټکی. کوټه کې یو بمی چاودنې یو پولیس والا وجلې او سلور نور جوبل کړی دي. د افغانستان په سرایپل ولایت کې سیلابونو شل کسان وجلې او 22 جوبل کړی. د سعودي عرب ملګری هیواد مالدیف د ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټه مشرق بای پاس سره نږدې چاودیدونکو مواد لوجي یو پولیس اهلکار وجل شوی او سلور نور جوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې دا پولیس سرتیری د معمول په گشت وو. سرکاري رسنو وایي چې امدادي ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې او د پولیسو او اف سي ځواکونو سیمه محاصره کړې. بلخوا پاکستانی شخصي ټلویزیونونو په وینا چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه ده اخیستې. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د څانګې چارواکي وایي چې تیره ورځ د دغه صوبې په بنو دله کې د ګوزن په ناروغۍ بوخت یو بل ماشوم تشخیص شوی دی. د چارواکو په خبره د دې نوي تشخیص شوي ماشوم سره د غزله کې د ګوزن د ناروغو ماشومانو شمیر درې ته ورسید. چارواکي زیاتوي چې دغه ماشوم نوم محمد او عمر یې نه همیاشتې دی او د ضلع بنو غوریوالا یونین سره تعلق درلودو. د چارواکو په خبره د محمد کورنۍ خپلو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو نه کار کړی وو. د صحت محکمه وایي چې دغه ماشوم د دې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د بنو ضلع خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ایرو سره په خبرو کې په هغو انکاري کورنو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي نه ورکول ګناه ده.
پولیو کتری ورکی زکا چی دا علاج دا او علاج تو بارا کی نبی علیہ السلام فرمائی چی تاسو دخپل بیمارانو علاج کوئی نوی دی وجینا مناسب دا دا چی هر مسلمان اخپل بچیانو تا دا کتری ورکی.
د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په بنو او خوفیا سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولونه د انکاري کورنو شمیره ډیره زیاته ده. د سرایپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د سرایپل د والي وایان دوی زبی الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سرایپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د ده په وینا دغو سیلابونو 22 تنه نور ژوبل کړي او یو شمېر کورونه یې نړولي دي. امانی دا هم وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي خیراتي د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله 15 مسلو رخي د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغانده او د ترهګریز بدونو ذمهوارو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته تیار ووسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وو. د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مرستیال سیکرتر اعزاز احمد چودھری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچرډ وولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازی جین جینګ ګډون کړی وو. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمی د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکفلیتونه څرګند شوي دي.
داغ مسویدان د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه باصلاحیته پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
د اجرایی رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی و چې حکمتیار ته به د سولې په وړاندې د کال شاوخوا $4 میلیون ورکول کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په رسنو کې د ښځینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف خبره ده. د اطلاعات او کلتور وزارت دا خبره په وروستو لدې وکړه چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند هارون حکیمی د مشال ویډیو افغان څانګې ته وویل
چې دوی دا خبره د یوې طرحې په توګه وړاندې کړه. دلته د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته مشرتابه لخوا شاه باندې وساو سیمهیز ریاست ته هدایت وسو. دا کار د بیان د ازادۍ سره پټه کار کې دی او دا کار د قانون پر خلاف دی.
خاغلی حکیمی همداراز وویل چې د افغانستان په نافذ قوانینو کې د ښځینه سندرغاړو د سندرو خپرول جرم نه دی. مالدیو د سعودي عربستان ورسته اتحادی دی چې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. د هیواد وای د تهران سیاستونو په مندني ختیځ کې سولې او امنیت ته ځان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې سولې او امنیت د مندني ختیځ له پولو سره تړلې او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې ورسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د پېښور لوخ سره سم د سهار له 9 د مازګر تر شپږ بجو خبريږي. تاسو یې د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم په صفاتو غوړېدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په کوټه کې نن سهار یوې 14 یو پولیس وژلی او څلور نور ټپي کړی دی. د څلور اړخیز غونډې ګډه اعلامیه وایي په افغانستان کې د امن یوازینۍ لاره خبرې اترې کول دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو دریم ناروغ مندل شوی دی. ځای دینی عالم مفتی عبدالغنی وایي څوک چې خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي هغوی ګناه کوي.
نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجه نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته د خطرې ورکړي.
د وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د پاکستاني پوځ هغو عسکرو ته د سزا غوښتنه کړې ده کوم چې د دوی په وینا په یو ویډیو کې د پښتانه کلتور سپکاوی کړی دی.
ادغه د باقاعده تفتیش وشي و دته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدون ته روغزي هر قسم قرباني ته می جمله تړلې ده.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړې یو شمېر نور رپورټونه او شننې لرو او هم ځینې سندرې در خبرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورید چې په کوټه کې نن سهار یو 14 سوي ده چې یو پولیس عسکري وژلی او څلور نور ټپي کړي دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد را سره ده. رابعه سهار هم په خیر کوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
ډیره مننه. تاسو هم سهار په خیر. بالکل نن سهار د پاکستان د بلوچستان سرحد د کویټا مشکی بای پاس نږدې چاودونکو مواد لوچی یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور جوبل شوی دي. دا پولیس اهلکاران د خپل د معمول په گشت وو. سرکاري رسنۍ وایي چې امدادي ډلې موقع ځای ته رسیدلي او پولیس او اف تي ځواکونه هم د موقع په ځای ولاړ دي. د دې نه علاوه د پولیسو په وینا چې جوبل شوي اهلکاران هسپتال ته منتقل کړی شوي دي او په دې کې یو اهلکار حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي چې 14 لسای ثبوتونه هم راټولول کیږي. بوریوال تر دې د ماده پیښې ذمېواري لا چا نه ده اخیستې. په دې نسو کې په پولیسو حملو کې اضافه هم مخې ته راغلی ده. 13 ورځ هم پرله پسې په پولیسو ته 14 کې یو اهلکار وژل شوی په خیبر پښتونخوا کې دا شی وو. نو په هغه کې یو اهلکار وژل شوی او شاخوا 15 جوبل شوی وو.
ډیره مننه ربی اکرم خان والا اسلام آباد چې تاسو ته په کوټه کې د سبي 14 حال درکو.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو
تاند هیلی
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنو
په اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د دفتر لخوا په ویل شوي چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشاورتي ډلې په پنځمه غونډه کې یو اربیا ویل شوي چې په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره مذاکرات ضروري دي. دا له وروسته ده چې د پنځمه غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وسوه. رابعه اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشاورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوې چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د څلور اړخیز پنځمه غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجینګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فایده نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډله کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د څلور اړخیز د ډلې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر دي د خپلو کړو د نتایجو له تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د څلور ملکونو بله مشاورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې څلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخنوال کړی. د امریکا لخوا د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ سیشن کوله. د دې غونډې په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هواري لپاره خپل کوششونه کوي. د دې څلور اړخیز پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا تیره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پس دا ویلی شوي وو چې پاکستان نه امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکرات ته میز سره ودی. د دې وړاندې دوه غونډې اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې دي. افغانستان کې امن پسې کول لپاره د څلور واړو ملکونو د مشاورتي عمل تیر کال شروع شوی وو. بلخوا د چهارشنبه په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخلوال سره ملاقات کړی وو. د افغانستان د سفارتخانې لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول نور مهم موضوعاتو خبرې شوې وې. ډاکټر ساخلوال تیره ورځ هم د لړکی د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغانستان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز سره وسلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 1500 کلو هرسا اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د پولیو ناروغي وهلې دریم ماشوم مندل سوې ده. د چارواکي وای چې دغه نه میاشتې عمر لرونکو ماشوم چې مړ سوې دی بل پلو یو ځای دینی عالم پر خلکو ژغ کوي چې د پولیو یو ناروغي ده او ناروغي علاج نه کول ګناه ګڼل کیږي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا زلابنو صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکو په وینا زلابنو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو بل نوې کیس تصدیق شوه چې د سره روان کال کې په بنو کې درې ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغي ښکار شول. د صحت محکمې چارواکي وای یونین کونسل غوریوالا کې د نه میاشتو محمد نامی ماشوم ګوزن ناروغي د صحت کمی ادارې تصدیق کړي. دوی وایي دغه ماشوم سملاسي د پولیو ناروغۍ له وجې مړ شوی. صحت محکمې چارواکي وایي د یاد ماشوم کورنۍ ماشومانو ته پولیو کترې ورکولو نه انکاري ول. بنو کې 13 اونۍ هم منډان سیمه یو کال سوهایما نامی ماشومه ته ګوزن ناروغي شوه چې دا چارواکو په وینا دغه کورنۍ هم ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو نه انکاری دي. د بنو صحت محکمې یو والا چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل بنو او خوشا کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکولو یا انکاریانو شمیره ډیره زیاته ده او اوس د پولیو ټیمونو میرمنې د یرې له وجې په کورونو کې ماشومانو تش مارکینګ وکړي. کمې کورنۍ چې ماشومانو ته پولیو کترې نه ورکوي نو د ده په وینا اوس د اصل انکاریانو ورته پته لګول هم ګران شوی. نوموړي وویل که لیډی هیلت ورکر یا پولیو ټیمونو میرمنې دغه کورنۍ په ګوته کوي او پولیس یې نیسي نو دغه میرمنو لپاره هم ذاتی په سیمه کې جګړې جوړیږي او ورته دړکې ورکول کیږي. لہذا د لړکې خاصه منصوبه بندي پکار ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل خلک باید پولیو ناروغي مخنیوي لپاره ماشومانو ته پولیو ساسکی ورکړي او کسو کې انکار کړي نو ګنا کوي.
اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیانو ته پولیو کترې ورکړي ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجه نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د کترې ورکړي ځکه چې په دې کې صحت صحیح ده او نه حرام صحیح. دې وجه نه مباح عمل دی څوک انکار نه ورنه کوي. دا بعض یا یقیناً وي ځکه چې دی پوهېږي چې په دې کې دماغ د بچیانو علاج موجود دی او دی نه ورکوي نو دی به مرتکب د ګناه وګرځي.
د یادونه ده چې روان 2018 کال کې د صحت محکمې په وینا خیبر پختونخوا کې شپږ چپه کې درې کیسونه یوازې په بنو او په ټول ملک کې یوولس د پولیو یا ګوزن ناروغي نوي کیسونه شوي. د قبایلی سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې په روان 2018 کال کې تر اوسه هم د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم نه دی شوی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي او قبایلي مشرانو او د زدکونکو سازمان غړیو د پاکستانی پاوز د عسکرو لخوا خبره سوی هغه ویډیو په کلک غندلې ده په کوم کې چې د دې قبایلي مشرانو په وینا د پښتانه د کلتور سپکاوی سوی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې دې ویډیو کې ښودل سوو عسکرو ته دې سزا ورکړل سي. د دوی په خبره کې دا سزا ورنکړل سي نو دوی به په پراخو احتجاجونو لاس پورې کړي. سیلاب مسعود پری رپورٹ لري.
د پنځم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د سولي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو د ګومل یونیورسټۍ په شمول په ډېر اسمیل خانو ټانک کښې د مختلفو تعلیمي ادارو د طالب علمانو او د یو شمېر نورو قبایلي ځوانانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو ټینګه وکړه چې د روانې میاشتې په 22 نېټې مازدیګر ماز 3 بجې ډېر اسمیل خان په اکنواز پارک کښې د وزیرستان د ټولو قبایلیانو په احتجاجي جلسې اولیارونو کښې به په ګڼ شمېر کښې برخه اخلي او د ځنه پوځي سرتیریو د هغې ویډیو به په کلکه غندنه مخالفت کوي چې په کومه کښې یې یو فرضي ترهګر ته د وزیرستان ګڼ ښځینه خط یا کمیس وراغوستی د کلاشنکو په خولو نالوی ګډوي نسوي. په دغه موقع موجود ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دار
بلکہ جلوس وچو میرا خلقی چی میش پا غور سراوی چی میش ده فوج سرایی خود دکیم اقدام ده وکو اغیه پینزش پیش کسونه میش پرزور مزمت کوی و داویایی چی دادا فوری طور ده پولتیکلی حوالات شبن شی و ده میش ده رواج مطابق تا ده تسلزو ورکش
زداویایی ها چی میش ده ثقافت توهین کیجی دا میش بلکل مذهبی توهین گانی نو لکه سرنگ دی اسلام دی دین دی مذهب سر دی میش تعلق تای داس دی میش د خپل ثقافت سره تعلق تای دا کچیر سازش نوی ادغی د باقاعده تفتیش وشي و داته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پورا میدون تر ووزی هر قسم قربانی ته می جمله تړلې دو
دغه قبلانو غشتنه وکړه چې زموار پوزی چارواکي دې په دغه باریک شه تحقیقات وکي ملزمان ته د سخته سزا ورکي غنی دوی با خپل احتجاج ټوله پښتونخوا ته ور وغځوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د سختدریزو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریا ادعا کړې دي او په زیاتره وسلوالو یا سختدریزو ډلو باندې بندیزونه هم لګولې دي خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې دا وسلوالې ډلې په پنجاب کې فعالیت کوي بل پلو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله هم ویلي چې دوی د هغو ډلو پر ضد کاروایي نسي کولای چې د ده په خبره ریاست یې په خپله په معاملاتو کې ښکیل دی ګلایاس دې موضوع ته کتنه کړې ده
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبر کړی چې د نوموړي په وینا ریاست په خپله د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوي وو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول پاکستان هم دا کار کولو خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریځ بدل کړی دی
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپرې کړې وي کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې یې زیاتې نه شي
کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې له هغه ډلو سره چې ریاست ورسره پخوا مرستې کولې په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي بیا پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپلو پالیسیو سرګند دریز نه لري ایاز وزیر زیاته کړه
حمله کړي په کارن د شي کلرې کې کڅوک حالت کار کوي خو چې پنجاب نه راشي بیا هلته دوی خبره بدله شي چې قانون وزیر د پنجاب خو حکومت په سلسله کې مهم سړی دی ځکه چې پنجاب حکومت هم د مسلم لیګ حکومت ته چیف منسټر د نواز شریف صاحب چې زموږ وزیر اعظم دی دا ورور دی وزیر اعلی دی نو چې داسې بیان ورکړي بیا ما څه پاتې شي چې په کمنټ کې
کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي ځکه چې د فوز مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې د پخوانی فوزي واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسي وه چې دغه ډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي خو د دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایانې شوي او ډېر کارونه روان دي دی وایي
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده په دې ټولنه کې له خپل تناسب نه زیات د سخت دریځو ډلو زور دی دوی په زوره په ادارو خپل اثر ښودلی او حکومتي ادارو هم په دغو ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو داسې ډېر کارونه دي چې حکومت یې خاموشۍ سره کوي خو اشتهاربازي نه کوي په موجوده حالاتو کې ډېر څه په کار دي او چې سره روان دي هغه ډېر کم دي خو دا ویل چې داسې نه دي نو دا به مبالغه وي
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډېر زیات محتاط دی ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته
دا مشال ریډیو ده
اوس په لار سو پېښور ته د پېښور پوهنتون انظامی وایي چې د نوشار په ازاخیل سیمه کې د یاد پوهنتون بوتانیکل ګارډن چیرې چې زده کوونکي د بوټو په حواله څېړنې کوي د نوشار انظامې له 6 اپریل راهیسې تړلی دی چې ورسره د پوهنتون د چارواکو په وینا د زده کوونکو څېړنې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د عدالت د حکم باوجود د باغ په نه پرانیستلو پېښور هایکورټ د نوشار ډپټي کمشنر افتخار خان ته د عدالت د سپکاوي نوټس هم ورکړی دی. له پېښوره ځلان یوسفزای پرې رپورټ لري.
د نوخار په ځاخیلو سیمه کې د پېښور پوهنتون د بوټانیکل ګارډن یا په بوټو باندې د سیړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار ضلعي انتظامی د 6 اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلي دي چې ورسره نږدې د 1.5 زده کوونکو څېړنیزې زده کړې په ټپه ولاړې دي. د 6 اپریل وړاندې د نوخار ضلعي انتظامی لخوا پېښور پوهنتون ته لیږل شوي سرکاري خط کې ویلي شوي دي چې ضلعي انتظامی د پوهنتون سره د بوټانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پېښور پوهنتون ډیپټي رجسټرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي
پېښور نسټې سره د باغ چې کمی 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل گورنمنٹ چې کوم دی هغه سره یو باقاعده معاهده زمونږ شوه. دا نه پس دا یو لیز اگریمنت په تحت مونږ ته ملو شو او دا یو کم سل کالو لپاره چې کوم دی پېښور نسټې ته ملو شو. لومړی خدای چې دلته به تعلیمي سرگرمی کیږي بل بدلته هغه تحقیقی کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا نه کم بوټي ختمېدو ولا دي پر روان 6 کالو کې 50 کالو کې داغي افزایشی نسل بدلته کیږي.
نوموړی زیاتوي چې د اپریل په 6 نیټه د پوهنتون انتظامیه د ضلعي انتظامیه د فیصله پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي آرډر واخستو خو د عدالت د حکم باوجود ضلعي انتظامیه د باغ پرانستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروسته په کې پوهنتون د ضلعي انتظامیه خلاف د توهین عدالت کیس هم په هایکورټ کې جمع کړو. هایکورټ د نوخار ډیپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوټانیکل ګارډن د پرانستلو حکم یې ورکړو خو د دې باوجود هم ډیپټي کمشنر له تر دې دمه دغه باغ تړلې ساتلې ده. د بوټانیکل ګارډن تړلو سره د 2 پی ایچ ڈی او ایم فیل د کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز د کوونکو څېړنې اغېزمندې شوې دي. د ایم فیل یو زده کوونکی عرفان وایي چې د باغ بندېدو له وجې به د 2 کاله وخت ضایع شي.
او انفورچونیټلی چې دا ګارډن بنچ په زما د تیر کال ډیټ هم دا تبا شو او زما سخت کال ډیټ هم ځکه چې زمونږ ټول اکټیویټی سیزن باوند وي کنه زما نه اپریل مئی خراب شو نو زه نیکسټ اپریل مئی ته ویټ کوم خو اوس صرف نیکسټ اپریل مئی ته نه بلکې زه به 2 کال نور زما خرابیږي ځکه چې زما د لاست ایئر ډیټ هم تبا شو.
کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د 625 کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایات جاری کړي وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی د دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټ پورې کیس له صوبایي حکومت وګټلو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې یوې سندرې ته ځو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما کل استر کی توروما کل استر کی توروما کل شوندی خلوما زیم ناس زال جانان یو تصور کی سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں غم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوزگر کی دریا بنا گرزب ماں
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. مجید بابر تورزو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټي مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو موادو له وجې یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې دا پولیس سرتیری د معمول په گشت وو. تر دا مهال د دې پیښې ذمہواري چا نه ده اخیستې. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې اته وسلوال وژل شوي. خو د چارواکو په خبره دغو وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تېره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټریزم ډپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال وجلی. تر دا محل چارواکو د دغو وجل شو وسلوالو د شناخت په اړه سند ویلی. د خیبر پختونخوا د سیادت د محکمې د پولیو پر ضد د سانګې چارواکي وایي چې تېر ورځ د دغه صوبې په بنو دله کې د ګوزن په ناروغۍ بوخت یو بل ماشوم تشخیص شوی دی. د چارواکو په خبره د نوي تشخیص شوي ماشوم سره د غزله کې د ګوزن د ناروغو ماشومانو شمیر دریو ته ورسید. د افغانستان د سرایپول ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او 22 نور ژوبل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پینده مسلو رخی د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. مالدیو د سعودي عربستان ورسته اتحادی دی چې د ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په مندني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د یوکراین د اتو ورځنی سفر پر پای کې ویلي چې په تیر کال کې د دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. اوزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمدالله د ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پانامه اسنادو رپورټ سره په شروع شوي شخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوري نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشرولي دې په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې دې پر راتلونکي کې د دا قسمه معاملو مخنیوي وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د پانامه اسنادو د مخې ته راتللو د یوې نیمې میاشتې نه زیات وخت وشو خو بدقسمت سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو له پکار دي چې زر تر زره د ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا د پلټنې شروع کړي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې په ملک کې بې یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم د قسمه تاوتریخوالي له وجې د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوې وه. نو خو به دا وي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټې یو طرف ته کېږدي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمې لپاره دی عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړه کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دی لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زره خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا چا هم کرپشن کړی دی د هغوی نه پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت روجي میاش کې د خالی ورځي چټۍ په ختمولو غور شروع کړي دي او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجي په میاش کې د جمعې ورځي په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر 9:30 بجو نه تر د غرمې 12 بجو پوري وي. ورسپانه لیکي چې تر څو د خالی ورځي چټۍ ختمولو تجویز دي نو دا صرف روجي میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځي چټۍ پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټیاں زیاتې کوي بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټیاں اضافه ورکړي کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبا بلکې په وفاقي کچه د هم د خالی ورځي چټۍ پر ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شهباز تاثیر په اړه لیکي چې پر هغه د تښتونکو لخوا زیات تشدد پردې هم وسو چې غوښتنې د پیسو او تاوان نه علاوه د خپلو ملګرو د خوشی کول هم وو. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت هغه پروګرام د ځنډ سره مخامخ سوی دی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلوالو د وسلو غورځول عملي کول. د دغو مقالو لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې د وسلوالو وتښتونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وکه. هغه وای د ده د تښتونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي، بلکې د هغوی د ده د خوشی کېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي. شهباز تاثیر وای د تا معلومه وه چې دا دومره اسانه نه ده، او ځکه هم ده په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. هغه وایي د ده په خدای باور وو، تلاوت پې هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د ده د تښتولو څو میاشتې وړاندې وژل شوی وو. شهباز تاثیر وایي لومړی څلور میاشتې بیا هم ښې وې، خو پس له دغې پر ده تشدد شروع شو. هغه وایي دی د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تښتولی وو، او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي، نو ځکه یې هم پر ده زیات تشدد وکړ. دی به یې وهلو، نوکان به یې ورلا د ویښه پرې کول، د لا اپخونه ای ورلا غوخی لري کولی او داسې نور. او زیاتوی سنا سدیرش میاشتې داسې وی چې د ده د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه وه. د ده یو ساتونکو هم د ده غوندې د فوټبال ډیر شوقین وو، او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینه لرله. نو کله کله به یې په ریډیو دغه میچونه اورېدل چې دغه د ده د بهر نړۍ سره یوازینی رابطه وه. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لارې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو 200 میلیونه ډالره د سولې پر دغه عمل ولګولې، او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگټن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یوه وجه دا هم ښایي چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ، او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنګسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکایي فارن پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسی لیکنه خبر کړې چې په ترڅ کې دغه هیواد غواړي چې د اسیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري شریکړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلاره ممکن له واشنگټن سره د نوې ډیلی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وړاندې کړي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا د ولسمشر براک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د استرالیا پارلیمان ته په خپله وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع پکې یاده کړې وه ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه یې درلود کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه مخې ته د رسېدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یو غونډه ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودي خپل دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودي په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي آسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل، او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ، خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمېر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري. خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو په لو د لاس اوږدولو پر خپله پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي، دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو په لو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوی ډیلی او واشنگتن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خو دا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملي ګامونه واخلي دا به وخت ثابته کړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو شپېتو کلونو کې د امریکې د پالیسۍ له وجې ډیر تاوانونه اوښتي دي او باید امریکا د دې ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بل بل منظور کړی دی چې د ستر نگهبان شورا د منظوري څخه وروسته به د قانون برخه جوړیږي. په دې اړه د لیکنې تفصیل ګلایاز وړاندې کوي.
د ایران تلونکي پارلمان د هغه یو بل منظوري ورکړی دا چې پکې دا ویلي شوی د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوي مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله وغواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې 104 اویا غړو د بل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بل د ایران ستر نگهبان شورا منظورۍ ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړ شي. د ایران سخت دریزه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلي. د ایران رسنۍ د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وایي چې پارلمان باید د امریکا د هغه ګامونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بل کې د شو تاوانونو تفصیل ورکړی دی چې له امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورولو لپاره کوتدا له 1978 تر 1978 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزي واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستې او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دی. د ایران پارلمان دغه بل په داسې حال کې منظور کړی چې یو میاشت وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو چې په 1973 کې په بیروت کې د امریکا فوزي بیرکونو سره چاودنو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسونه $2 ارب معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایراني چارواکي دا فیصله د غلا په معنا بولي او وایي چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مې په سم ویلی وو چې حکومت به چر هم د قام پیسې دې ته پرې نږدي چې امریکا یې وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دا معامله به د انصاف نړیوال عدالت ته وړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ساړه کړې دي. دا له هغې وروسته ده چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټوي پروګرام موافقه شوې وه.
ګلایاز اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د مینا ګل په ژغ کې یو سندرې ته ځو. مشال ریډیو ته ورجست د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به جر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او د چابهار بندر پر راغتیایي پروژه لاسلیک وکړي. افغانستان هیله لري چې د چابهار بندر به یو بله اسانه او نسبتا لنډه ترانزیټي لار ورته برابر کړي. تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکې دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکې اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کې د چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه سانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د را روان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبې د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یوه هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالي مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبې په ورځ تهران ته لاړ شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته غوږ د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي وای چې یاد وزارت د هیواد هغو ټولو سیمو ته چې اوسیدونکي تر اوسه له اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې پاتې سوي هغوی ته د معیاري خدمتونو د رسولو په هڅه کې دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د چهارشنبې په ورځ د اړوند وزارت د یو پلاوي په مشرۍ خوست تللی و د روغتیا په برخه کې د پروګرامونو له پلي کولونکو انجوګانو سره هم غوښتنه وکړه چې خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو په ملتیا خوست تللی و د خوست د ولایتي تخصصي روغتون په تالار کې له هغو مؤسسو او انجوګانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د خدمتونو د کیفیت لوري ته توجه ډېره کړي او حساب ورکوونکي واوسي. د عامه روغتیا وزیر ټینګار وکړ د روغتیایي خدمتونو د پلي کوونکو انجوګانو ښه خدمات غواړي او که د کومې انجو خدمتونه د خلکو د قناعت وړ نه وي نو قراردادونه به یې فسخ.
لا تروس هم زموږ ډېر هیوادوال مخصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتو څخه محروم دي. دوهمه برخه د خدماتو د کیفیت دپاره هم په شفاخانه کې هم په سي خدماتو مراکزو کې ولسوالیو کې خود ما غوښتنه د مؤسسې نه دوی باید د شفافیت او حسابدهي ته باید ډېر توجه وکړي او موږ خدمات غواړو د دوی نه. که د خدماتو سطح کیفیت مننه ور نو دوی با کانټراکټ ختمو.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر مشخص غوښتنې وړاندې کړې.
کچیر ته د دغه شبخانې تشکیلات 200 بسترو ته لوړ شي د خوست ولایت د ولسونو د مریضانو مشکلات به حل شي. د نادرشاکوټ ولسوالۍ روغتون څو کاله کېږي چې تعمیر جوړ شوی خو د هغه د پاره تشکیلات او صحي پرسونل کمبود سره مخامخ یو. د دې په پاله دوه سره باندې موږ درې سالور ولسوالۍ د مریضانو
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د وړاندې کوونکو انجیو پر خدمتونو سختې نیوکې وکړې او دوی په خپلو کارونو کې پاتې وبلل.
د عامه مؤسسه چې فعلا د دې روغتون د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت په غاړه لري زه په زغرده وایم چې تر اوسه پورې په خپلو خدماتو کې پاتې راغلي او دا د خوستوالو دپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. درې ورځې وړاندې موږ د شپې په 12 بجو دلته راغللو. دلته دومره ناغیړي موجوده وه چې په دواخانه کې موجود اشیا هم د خوستوالو په واک کې نه ورکول کېدل.
خوست د افغانستان د عامه روغتیا وزیر داسې مهال سفر کوي چې خلک په یاد ولایت کې په دواړو حکومتي او خصوصي سکتورونو کې له روغتیایي خدمتونو پوره رضایت نه لري او وایي چې نه په حکومتي روغتونونو کې ښه خدمتونه شته او نه هم په خصوصي سکتور د حکومت تاثیر په دې اندازه دی چې هغوی اړ کړي تر څو په مناسب قیمت ناروغ لرونکو ته معیاري او با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سم د خبرونی په برخه کې د یو داسې پښتانه ځوان د لاستراوړنو په اړه رپورت درته وړاندې کوو چې د نور اڅه تر څنګ د جامو جوړولو او غم په نوي طرز جامو جوړولو مسلک ځان ته خپل کړی دی. د محمد علي میجی او له تیرو اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. د مشال رادیو خبریاله رفت انجم په دې اړه رپورت لري.
کسر هم په تیرو وختونو کې په پښتنو ځوانانو کې د هغه کار روزګار خپلولو رجحان ډېر کم و. کوم پیشې چې په ټولنیزه توګه یوازې ښځو سره تړلې وي په دغه کې یوه د فیشن ډیزاین یا د جدید تقاضو مطابق د جامو جوړول وو. خو د پېښور سره تعلق لرونکي محمد علي هغه ځوان دی چې نه یوازې دغه پیشه خپله کړه بلکې د پاکستان پرته په نړیواله کچه هم نوم ګټلی. محمد علي د تیرو اتو کالو راهیسې د فیشن ډیزاین شعبې سره تړلی دی. کله مو چې د دغه روایت ماتولو سبب وپوښتل نو هغه اووی چې د نورو زلمو په شان دوی ته هم د خپل دغه روزګار پلولو کې یو شمیر خندان وو.
زما چې کوم کریئر دی ایجوکیشنل اکیډمیک دی هغه ما سوشیولوژي کړی دی ماسترز اینڈ جنډر سټاډیز کړی دی. خو بیسیکلی دا چې زما شوق وو نو هغه په وجه ما په خپل کور کې به کار کول امبرایډری نور مطلب کاریګر به هغه سره به کار کولو. بیسیکلی ایجوکیشن مې فیشن ډیزاینینګ کې نه دی کړی چې مې زه آن جاب شوم آینه پس ما ته اجازه ملاوه چې تاسو خپل کار اوس کولی شئ فیشن ډیزاینینګ چې بوتیک ولاوي او کته ارڅکې
محمد علي اته کالوړان دي دا شبخ وخکړه اونند پاکستان ډرامو نوموري کارکونکو هنرمندانو سندرغاړو د پاره جامې جوړوي یو نوموري هنرمند نجیبا فیض د علي باغ لوي چاوي د علي دلال ډیزاین شوی جامې ډېر په خوخه اچوي
د علي یو د کوالټي د چاغتانه تبوس کې د ډریس په اچې کم دي مثلا که یو کې تطلمنو اغه د پاره چې کوم ډریس ډیزاین کړو هغه مختلف دا غي نه شي اغه ما ته د پېښور فوټو شوټ د پاره یا د کراچي د پاره یا د کابل د پاره ډیزاین علي سره د ماوس کمینګ یو برایډل شوټ چې کوم دی اگر روان دي او په خبر کې چې نو چې فیشن ویک کیږي نو اغه کې چې کوم دی د علي چې کوم ډیزاین کړی ډریس دي نو هغه بدل
محمد علي نه صرف پښتنو هنرمندانو کې مقبول دی بلکې د ملک د نور برخو هنرمندان هم داغه د کارنه مطمئن دي د کراچي سره تعلق لرونکي اداکارا مشي خان د علي د کار په اړه زیاتوي
علي د پېښور یو ښه او نوی راتلونکي ډیزاینر دی صحیح ډېر ستایم زما په خیال د علي د جامو د جوړولو یو منفرد انداز دی کم چې ساده او په زړه پورې دی
د پاکستان یو نوموړی هنرمند او د فیشن د زده کړو ورکولو د ادارې سره کار کوونکی جمال شاه وایي چې په پښتنو ځوانانو کې د فیشن او ډیزاین شوبو سره خوښي نه صرف د دې بلکې د پاکستان د ګټې خبره هم ده
په غرب کې خو ډېر زبردست دغه د انډستری د ډېر لوی انډستری د سي بے شمار خلګو معاش سره تړلې دي دغه شان په پاکستان کې یا د سیمو کې هم دا شای چې دی اوس ورځ په ورځ وده کوي ترقی کوي نو د ځوانانو د پاره د ینګسترز د پاره خو ډېر لوی فیلډ دی باید چې د داسې تعلیم حاصل کی او په ډېر ښه طریقه پروبوټ کی دغه
د پاکستان نور صوبو سره سره اوس په خبر پختونخوا کې ځوان کول هم د فیشن ډیزاین شوبې ته مخه کړی ده ځوانان او پیغلې اوس دې شوبې ته په خپل خوخه ورزي کومه چې سو کال مخکې په ټولنیزو توګه نامناسبه خبره غنل کېده رفت انجم بشال ریډیو اسلام آباد
د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د کرن خان په ځخ کې سندره اورو
مشال ریڈیو دا
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.